پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر 1092 ته پورته شو د هماره چې د بخښنې نړیوال سازمان د تازه راپور له مخې په نړۍ کې د څلورم پرله پسې کال لپاره د اعدام سزا کمه شوې ده دا او ځینې نور مهم مسایل تر خبرونو وروسته خبرونه ملالۍ بشیر وایي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د افغانستان جمهوری ریاست د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالۍ پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 تل ورسو او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 ښارونو کې به څلور ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي بشپړه خبرونه د افغانستان جمهوری ریاست د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالۍ پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خپور سو وایي ولسمشر اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت ته دنده سپارلې چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د داسې مرکزونو د جوړولو امکانات وڅېړي چې له 20 نیولې تر 500 پورې بسترونه ولري د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غنی دا څرګندونې د هیواد له ولسوالانو سره د ویډیو کنفرانس له لارې په خبرو کې وکړې په خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله راغلی دی چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړی معاونیت جوړیږي په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 تل ورسو د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کورونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 معاینات سوي چې پکې 15 د ننګرهار او 9 د لغمان ولایت اړوند دي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار له تشخیص سویو پیښو څخه یې 4 مثبتې او یوه منفي او همداراز د لغمان ولایت له پیښو یې 15 مثبتې او یوه یې منفي ده د لغمان ولایتي چارواکي هم د لغمان د 59 پیښو د ثبت خبر تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 14 ته رسیدلی دی د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کورونا ویروس د اخته کسانو د تشخیص د طبي بستو یا کیټونو له کموالي سره مخامخ دي د هندوستان د ANI خبری اژانس په حواله د روغتیا وزارت ویاند وحید مایار د دوشنبه په ورځ ویلي چې تملری ملګری ملتونه 15,000 بستې یا کیټونه دغه وزارت ته ور وسپاري تر دې مخکې تیره شنبه د کندهار د روغتیا ریاست په دغه ولایت کې د دغو طبي بستو له تمامېدو شکایت کړی و په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 1000 اوښتی او 16 کسان په دغه ویروس مړه سوي دي تاسو سمجه غلا ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو بهرني خبرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پروند اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 شهرونو کې به څلور ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي ښاغلی اردوغان پروند اپریل په 16 نیټه د کابینې له غونډې وروسته وویل چې د دې کار هدف په ترکیه کې د کورونا ویروس خپرېدو مخنیوی دی
23 24 25
د وای مش خاص پلان لرو چې په 1.5 ولایتونو کې د اپریل په 23مه 24مه 25مه او 26مه نیټو ګرځبندیز ولګو او ورځنی چارې هدي اقل ته ورسو د ترکیه حکومت د تیرو دوو اونیو د پای په دوه ورځې رخصتیو کې هم دا اقدامات نافذ کړي وو ښاغلی اردوغان وویل چې دا ځل به د ملي ورځو د رخصتیو له کبله د ګرځبندیز موده اوږده وي او د یو نوي راپور له مخې دا پرله پسې څلورم کال دی چې په نړۍ کې د اعدام سزا په تیره یوه لسیزه کې تر بل هر وخت کمه سوې ده په ټوله نړۍ کې سږ کال یوازې په 20 هیوادونو کې 455 کسان اعدام سوي چې د 2013 کال په پرتله 33% کموالی شي د بخښنې نړیوال سازمان د څیړنو وکالت او پالیسۍ مشره کلیر اولګار وایي اعدام بوجنونکو او غیر انساني سزا ته او هیڅ ثبوت نشته چې دا سزا به د حبس پرته جنایتونه کم کړي.
مننه کوم چې ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې بیا ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته. وړاندې د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر 1092 ته پورته شوی. څه باندې شپېته پیښې په همدې یوه شپه او یو ورځ کې ثبت شوي دي او د مړو شمیر 63 ته رسېدلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د تازه راپور له مخې په نړۍ کې د څلورم پرله پسې کال لپاره د اعدام سزا کمه شوې ده. هلمند کې هم د غنم او ځینې کروندې مرض وهلي او بزګري په ستونزو اخته کړي دي.
که چیرې توجه ورته ونه سي دا ټولې کروندې به د خلکو له مابینځه ولاړې سي. که چې دا قسم کارچونه دي د نباتاتو باندې حمله کوي، پاڼې زبېښي، د هغو څخه تغذیه کوي، د نباتو وچېدو سبب ګرځي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه مه هېروئ. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 68 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 1092 ته رسېدلی دی. له دغو پیښو 15 تنه روغ شوي هم دي. ناجیه صافی په دې اړه معلومات راټول کړي او همداسې به د کابل سټوډیو رپورټ راکوي.
ستانکزی صاحب ډیره زیاته مننه. تاسې هم یادونه وکړه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 68 مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه وزارت وایي د دې پیښو په ثبت سره په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 1092 ته ورسېده. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار شیبه مخکې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې تر ټولو ډېرې پیښې په کابل کې ثبت شوې. دغه کانفرانس لا هم روان دی. د غلی معیار د خبرو یو برخه اورو.
په تیرو 24 ساعتونو کې 311 مشکوک سمپلونه تست شول چې لاغه جملې نه شپږ شپته مثبت پیښې چې ټول مجموعي ارقام زموږ 1092 ته ورسېدل چې په دې شپږ شپته مثبتو پیښو کې زیاترین مثبت واقعات په کابل کې چې 250 مثبت پیښې، لغمان کې 15، ننګرهار ولایت کې 4، بغلان 4 او یو مثبت پیښه هم په پکتیا ولایت کې.
همدارنګه په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تنه ناروغان بیرته روغ شوي چې له دې ډلې یو په غزنی، یو په بغلان او 2 په کابل کې دي. ښاغلی معیار وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د مړینې هیڅ کومه پیښه نه ده ثبت شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همدارنګه وایي په کرونا ویروس د اخته کسانو د تشخیص د طبي بستو یا کیټونو له کموالي سره مخ و. خو د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار وویل چې ملګرو ملتونو 15,000 بستې یا کیټونه دغه وزارت ته سپارلې دي. تر دې مخکې د کندهار او بلخ روغتیا چارواکو په دغه ولایتونو کې د طبي بستو له تمامېدو شکایت کړی و. بلستان اگزیسر
ډیره مننه کوم. ناجیه صافی ول کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د مثبتو پیښو شمیر 1092 ته رسېدلی دی. د مجموعي شمیر د کرونا ویروس او په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 68 کسان په دې وایروس اخته دي. او ښه خبره دا وه چې د عام روغتیا وزارت ویلي 15,000 کیټونه یا د کرونا ویروس د تشخیص لپاره عالی د نړۍ ملګرو ملتونو لخوا عام روغتیا وزارت ته سپارل شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
په افغانستان کې د انزورګرانو یو لوی شبکه هنر سالار وایي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره په 15 ولایتونو کې نقاشۍ کاغلي ده. هنر سالار مشر امید شریفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د دوی هدف دا دی چې خلکو ته د کرونا ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي، ځکه لیکنې او انځورونه ډیر ژر نظر جلبوي. لکه غلی شریفي مې لومړی دا پوښتنه کړې چې د هنر سالار ټولنې په نوي کارونو باندې تبصره وکړي.
موش اوس په پنځه ولایتو کې کندهار، هلمند، کابل، هرات او ننګرهار کې دغه نقاشیان شروع دي. زموږ هنرسالار تیم په هر ولایت کې اوس تصمیم لري چې پنځه نقاشي وکړي، او دا مهم موضوعات چې لاسونه مینځل، دوری، او چې باید نظافت مراعت کړي، په دغه مسایلو کې دا نقاشیان شوي دي. او موږ کوشش کوو چې دغه نقاشي عکسونه او ویډیوګانې په سوشل میډیا کې نشر کړو، ځکه چې دغه ټول کسان، دغه میلیونونه افغانان چې په سوشل میډیا کې دي، هغوی ته همدا مسایل ورسیږي.
څه فکر کوئ، آیا واقعا مؤثره ده دغه لار چې تاسو په سوشل میډیا کې د خپلو نقاشیو عکسونه اچوئ، او څومره کمک کوي د عامه پوهاوي په برخه کې د ستاسو نقاشي؟
مهم دا دی چې زموږ خلک افغانستان د یو بې طرفه یو مستقل نهاد هم د کرونا په اړه خبرې واوري، ځکه چې اوس فقط حکومت ورته وایي چې په کور کې کینی او یا دوری وساتي. خو اوس هنر سالار کوشش کوي چې د نقاشي، د انځورګري، د ویډیو دغه لاره څخه هم ورته پیغام ورسوي، او په تکرار ورته ووایي چې وروره دا مسله جدي مسله ده، مهمه مسله ده. په ټول دنیا کې اوس په امریکا کې وګوره ډېر زره کسان هم ډېر وژل شوي دي. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان کې دغه افضلصحه، نظافت، دوری وساتو، او انشاءالله دا به تمامیږي په یو میاشت دوه میاشت کې. او دا مهم دا دی چې موږ دغه پیغامونه هر ورځ په تکراري ډول ټولو خلکو ته، ټولو ولایتو ته ورسوو.
د خپل نقاشي په اړه کراته وایي چې په څه شکل باندې دي دا نقاشیانې؟ آیا رسمونه دي د خلکو، پورټریټونه دي، یا هم کارتون په شکل تاسو کاغلي دي، یا منوشتي کړي؟ څه رقم نقاشي دي؟
اوس خو موږ دا دغه شروع د کار دي په درې موضوع کې ډېر تمرکز کړی دي. اول چې دغه فاصله باید وساتو، دوم دغه لاسونه مینځل صابون سره دي، او بیا هغه لاس ورکول او بغل کول دا شان لپاره دي. او بیا دغه زو کوشش کوو چې د ډاکټران، نرسان چې دغه کار کوي په شفاخانو کې خدمت کوي، د هغوی انځورونه راوباسو، او دغسې نور مسایل. خو شروع یې هغسې ده چې موږ باید دغه اول مهمه پیغام چې خلکو ته ووایي کور کې کښېنئ. بل برخه یې دا ده هم کوشش کوو په پیغامونو کې، په لیکلو کې خلکو ته تشویق کوو چې زکات ورکړي، صدقه ورکړي، ځکه چې دغه وخت یې ده وروره، دغه وخت یې ده چې موږ ډېر فقیر خلک لرو، او که غواړي کومک وکړي دغه وخت یې ده. هغه بخش کم لیکنې پیغامونه شروع شوي دي.
ډیره مننه. فقط اخر کې غواړم وپوښتم چې ستاسو د هنر سالار له لارې تر اوسه په افغانستان کې څومره دیوالونو باندې نقاشي شوي دي؟
سنځه سب اوس شپږ کال سو چې هنر سالار دغه کار کوي. موږ شاوخوا 300 نقاشیان لرو په 22 ولایاتو کې، نو دا دغه پروسه جریان لري. نه تنها په افغانستان کې، موږ اوس په بل مملکتونو کې هم نقاشي کوو. در امریکا څخه تر استرالیا پورې زموږ د افغانستان په نمایندګۍ دغه نقاشیان جریان لري.
د هنر سالار د انځورګرانو د شبکې مشر امید شریفي ویلي چې په 15 ولایتونو کې د دوی نقاشانو او انځورګرانو 15 نقاشۍ ایستلې دي د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف. د ازادي راډیو غرمنی خبری پروګرام ته غوږ یاست. اوس هم اکرام الله اکرام د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې له دې هیواد سره د کرونا وایرس د مبارزې په هدف د نړیوال بانک لومړنۍ مرسته یې ترلاسه کړه. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کرونا وایرس د مبارزې په هدف د 10.4 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې 40 میلیونه ډالر یې افغانستان ته انتقال شول. خاغلی مسجدی وایي د مرستې به په افغانستان کې د کرونا وایرس سره د مبارزې او د غشان د روغتیایي برخې د لا بهتروالي په هدف مصرف شي. او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې چونی خونی د افغان سوداګرو پر مخ د پاکستان د ګوادر بندر د خلاصېدو هرکلی وکړ. د دې خونی د اماړي کوم رستيال جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو لومړنۍ سوداګریزه محموله له دې لارې هیواد ته انتقال شوه. خغل نوید وای که د ګوادر بندر د نورو بندرونو په شان د افغان سوداګرو پر مخ په دوامدار ډول پرانستل شي، نو دا کار به په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو په نرخونو مستقیم تاثیر ولري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ښارونو د قرنطین کولو له امله د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې د لومړنیو خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي. که هم پاکستان د افغان سوداګریزو مالونو پر مخ په اونۍ کې درې ورځې د تورخم او سپین بولدک چمن لارې پرانستې دي، خو لا هم په افغانستان کې د موادو په بایو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. تاسو ازادي راډیو تقوا ګیست دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام سلاشاره پنځه باندې خبرونه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان د تازه راپور له مخې په نړۍ کې د څلورم پرله پسې کال لپاره د اعدام سزا کمه شوې ده. د راپور په حواله اعدامونه په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټ حد ته رسېدلي دي. دغه راپور چې نن د اپریل په یوویشتمه خپور شوی وایي ټول اعدامونه په شلو هیوادونو کې عملي شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د بخښنې نړیوال سازمان د څېړنې وکالت او پالیسي مشره کلیر الګر وایي اعدام یوه زړه بوژنونکې او غیر انساني سزا ده. د هغې په خبره داسې کره شواهد نسته چې ثابته کړي اعدام دې د بند تر سزا د جرایمو په مخنیوي کې ډیر رول لوبولی وي. د سازمان په راپور کې ویل سوي په نړۍ کې د اعدامونو شمیر 1450 ته رسېږي چې د 2013 د کال په نسبت 33 کموالی شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعدامونو په راپور ورکولو کې د شفافیت نشتوالی دا معنی لري چې د اعدامونو واقعي شمیر به تر دې زیات وي. په ورکول سوو شمیرو کې د ساري په توګه په چین کې د مرګ د سزا کارول شامل کړای سوي نه دي، حال دا چې د نړۍ په سطحه تر ټولو زیات اعدامونه په همدغه هیواد کې کیږي. په چین کې د اعدام سوو کسانو شمیر پټ ساتل کیږي او ګمان کیږي چې دا شمیر به زرګونو ته رسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې د نړۍ په سطحه هغه څلور نور هیوادونه چې تر ټولو زیات اعدامونه پکې سوي په دې ډول دي: ایران چې د اعدام سوو کسانو شمیر پکې 251 دی، په سعودي عربستان کې 104، په عراق کې لږ تر لږه 100 او په مصر کې دا شمیر 22 دی. د بخښنې نړیوال سازمان د څېړنې وکالت او پالیسي مشره کلیر الګر وایي په ټوله نړۍ کې اعدامونه په پټه کیږي او له بیلاروس څخه نیولې تر بوتسوانا، له ایران نیولې تر جاپانه پورې اعدامونه په داسې بڼه کیږي چې له مخکې کورنیو مدافع وکیلانو او په ځینو مواردو کې پخپله اعدام کیدونکو اشخاصو ته احوال نه ورکول کیږي. د مرګ سزاګانو او اعدامونو په نوم دغه راپور کې چین، شمالي کوریا او ویتنام هغه هیوادونه بلل سوي چې د مرګ د سزا په اړه معلوماتو ته د لاسرسي په محدودولو سره د سزا د کارونې په اړه ټول جزئیات پټوي. د بخښنې نړیوال سازمان د څېړنې وکالت او پالیسي د مشرې کلیر الګر په وینا حتی هغه هیوادونه چې د اعدامونو سرسخت ملاتړی هم دي هڅه کوي چې د مرګ د سزا کارول او د جزئیاتو پټ ساتل توجیه کړي. میرمن الګر د ایران یادونه کړې چې د اعدام سزا پکې په بېساري ډول کمه شول سوې ده، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو دوو هلکانو اعدام پکې پټ ساتل سوی و چې د جنسي تیری په تور په 15 کلنۍ کې محکوم سول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دغه دوه زلمکیان په دې نو خبر چې د مرګ په سزا محکوم سوي او پر بدن یې د وهل ټکولو نښې ښکارېدي او دا یې ثابتوله چې دوی تر مړینې مخکې ډبول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې د غنمو فصلونو ته مرزونه پیدا شوې ده. هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي په سلګونو کروندګرو د دغو مرزونو له امله دوی ته مراجعه کړې، خو د سرخک په نوم دغه مرض ته تر اوسه دارونه دي موندل شوي. کروندګر وایي د سرخک مرض د دوی غنم د ودې او نمو څخه اچولی. د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د غنمو په فصلونو کې دغه نوی مرض به د هغو پر حاصلاتو ډیره بده اغیز وکړي. په دې اړه تفصیل هلمند زموږ د خبریال الیاس دای په راپور کې.
د سرخک په نوم د هلمند په غنمو کې راپیدا سوی مرض په خوا تر دې نو او په لومړي ځلې د نږدې ټول هلمند د غنمو کروندې متاثره کړې دي. کروندګر وایي د سرخک دغه نوي مرض د غنمو واده په ټپه درولې ده. سرخک او جړی نه یوازې د غنم ودی او غټوالی ته زیان رسوي، بلکې د هغه واژی وړوکی او پوچوي چې د کروندګرو په خبره حاصل ته سم نیمایي زیان رسوي. د ندالی ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلی بزګر خیال محمد وایي ټول غنم د ژړی یا سرخک په مرض اخته دي.
دغه د زردې مرضې د غنمو کړې ده، نو آیا چې دا د دغه د ګرمۍ د تاثیر دی دا مرض، او که د اوبو د تاثیر دی، که د کومې دوای موای پاشې شوي دي؟ دا خلک دا دوای موږ رانیسو دپاره د وښو د زراعتي دواوې دي، دغه د وښو دپاره رانیسو. نو غواړو چې دا غنم پاک شي، دا کومې مځکې چې واښه لري، نو آیا د دغه په اکل مشته اچ هم نه دی را کړی؟
که څه هم اوس مهال د نشي توکو د تولید او کوکنارو د کښت له امله هلمند مشهور دی، خو کلونه وړاندې چې یادو توکو دلته رواج نه و موندلی، دې ولایت د غلې یا غنمو د ګودام او ذخیرې نوم درلود. په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو په ځای غنمو ته مخه کړې وه، چې ساش کال د سرخک یا ژړی په نوم مرض ډیر بزګران د غنمو د شو حاصلاتو څخه نه امید کړل. د هلمند کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سرخک داسې مرض دی چې تر اوسه د هلمند د غنم په کروندو کې نه و را پیدا شوی. دوی کروندګرو ته د مشورو او عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې ده، خو لا هم وخت ته اړتیا لري چې د کیک دارو درمل ورته وموندل سي. د کرهنې د ریاست د پروګرامونو او خپرونو مسؤل سید رفیع الله کلام ازادي راډیو ته وویل د سرخک او ژړی مرض د غنم پر حاصلاتو بده اغیزه کولای سي.
دا چې د هلمند په یو شمیر کروندو کې په غنمو باندې د کپشک حشرې او د دې ترڅنګ سرخی ناروغي را پیدا شوه، ورسره سم د کرنې ادارې کارمندانو کمپاینونه شروع کړل، بزګرو ته عامه پوهاوی ورکوي. تر ډیره پورې د دغو ناروغیو مخه نیول سوې ده، کنټرول سوې دي، د لا پراختیا وسط مخه نیول سوې ده. کرنې ادارې کارمندان په سیمه کې عملاً کار کوي تر څو د دغې حشرې او ناروغۍ په اړه باندې زګرو تامه په هواي ورکی هغه درمل ورته توصيه کی چې هغه د دې لپاره موثر دي.
په هلمند کې ساش کال د کلونو خلاف د کوکنارو په نسبت څو زله زیات غنم او نور دانې کرل سی ودی. د دې ولایت د کرهنې د ریاست چارواکي وایي دوی د غنمو د دغه نوي مرز نمونه مرکز کابل تاسو ولید دا چې څو وخت به ورته لازم درو پیدا سي، وخت نسی. خو د غنمو کروندګر د زراعت د ریاست او مسولینو د فوري مرستې غوښتنه کوي،
او د دغه رئیسات څخه موږ دغه توجه لرو چې موږ ته داسې دواوی راکړي چې موږ د خپل پر کښتو باندې وپاشو، ځکه چې د زموږ کښتونه د مرض څخه دغه سي.
یعنی که چیرې توجه ورته ونه سي، دا ټولې کروندې به د خلکو له مابین زبلاړې سي، او خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي په دې عرصه کې، ځکه چې ډېر خطرناک وایروس دی، ځکه چې دا قسم کارچونه د نباتاتو باندې حمله کوي، بل د هغه پاڼې زبېښي، د هغه څخه تغذیه کوي، د هغه بلاخره د نبات وچېدو سبب ګرځي.
د کرهنې ریاست وایي سږ کال په ټول هلمند کې 115,500 هکتار غنم کرل شوی دی، چې د دوی د اټکل له مخې به پر 1 هکتار 4.8 میټریک ټن حاصل ورکړي، او دا د غنمو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په نسبت 15% زیاتوالی شي. د زراعت متخصصین وایي د غنمو روان فصل په لږو ورځو کې پخېږي، خو د کرهنې د سکتور مسؤلینو ته پکار ده چې د غنمو د نوي او راتلونکي فصل په خاطر د سرخک، ژیړی او د تورته نورو مرضونو لپاره دارو درمل پیدا کړي، او کروندګر د غنمو د حاصلاتو له ادرسه د روماتیدونکو زیانونو څخه وژغوري. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
ویسا ورځپاڼې ولس به تر کومه یرغمل وي په عنوان په خپره کړې سرمقاله کې لیکلي دي چې که ازبکستان پر افغانستان خپله وارداتي برېښنا پرې کړي، نو د دې هیواد 80% برېښنا به بند شي. د سرمقالې لیکوال د افغانستان د برېښنا شرکت د چارواکو په قول لیکلي دي ازبکستان ځکه د برېښنا د پرې کولو ګواښ کړی چې افغانستان یې په خپل وخت د برېښنا پیسې نه ادا کوي. ورسپانی لیکلی د برېښنا شرکت څو ځل د هغه برحاله چارواکو د ملي شورا د غړو جنگ سالارانو لیستونه خبره کړل چې په میلیونونو افغانۍ د یاد شرکت پوره وړي وو، خو افغان حکومت ری پیسې وانه شوې خستلې. د سرمقالې لیکوال دا کړی چې همدا پورونه لامل شوی چې برېښنا شرکت پوره وړي شي، او ازبکستان په افغانستان د برېښنا د پرې کولو ګواښ وکړي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې برېښنا شرکت باید د لویو پوروړو یو لړلیک یو ځل بیا اعلان کړي، رسنۍ دې هم په پوره شور او ځواک خپور کړي، ولس دې پر حکومت غږ وکړي چې په دې برخه کې اقدام وکړي. هشت سو برسپانی هم دا موضوع را خسته و لیکلی دی چه خلق با دا بیبرقی ستونزا تحمل نشکده. وړاندې په سرمقاله کې له ټولو هغو خلکو چې د برېښنا شرکت پوروړي دي غوښتنه شوې چې باید ژر تر ژره خپل پورونه خلاص کړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره تر بل هر وخت ورته د برېښنا شرکت اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي دا سمه ده چې په هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، خو د زورواکو د پورونو نه ادا کولو بیه باید عام ولس پرې نه کړي. د سرمقالې لیکوال لیکي اوس چې هیواد د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له بحران سره مخامخ دی، که په دې حالاتو کې برېښنا هم قطع شوه نو خلک به له بلا ډېرو ستونزو سره مخ شي. د سرمقالې لیکوال په دې برخه کې له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې باید ژر تر ژره لاس په کار شي او د برېښنا شرکت پوروړي اړ کړي تر څو خپل پورونه ادا او د وارداتي برېښنا د قطع کولو مخه ونیسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې په افغانستان کې د کورونا پر ضد د مبارزې لګښتونه باید روښانه شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې افغان حکومت د کورونا سره د مبارزې په هدف 15 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړې کړې چې هر ولایت ته خپله بودیجه ورکړل شوې ده. خو د سرمقالې لیکوال د ځینو سرچینو په حواله لیکلي دي چې هرات ته ورکړل شوي 1500 میلیونه افغانۍ ورکې دي. د سرمقالې لیکوال ادا کړی چې په دې ولایت کې تر اوسه یوازې او یوازې له 300 چپرکټونو پرته د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره هیڅ نه دی اخیستل شوی. د سرمقالې لیکوال ته یادې سرچینې ویلي چې اوس د عامې روغتیا وزارت د دغه بودیجې د لګښت په اړه پلټنې پیل کړي دي، خو د هرات چارواکو ورته په شفاهي ډول ویلي چې یادې پیسې مصرف شوي دي. په سرمقاله کې دغه سرچینې له قوله دا هم لیکل شوی چې په هرات کې زیات شمیر ناروغان په خپلو کورونو کې قرنطین دي او یوازې 30 تنه ناروغان په روغتونونو کې ساتل کیږي. ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې له افغانستان سره د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې بهرنیو هیوادونو هم مرستې کړي دي، خو باید دا ټولې مرستې په شفافیت سره مصرف شي او له ولس سره حساب کتاب شریک شي.
تاسو لا پیغامونو
صديق صافي هم کولن لا تاسو سره پای ته پیم. زه یو نظر لرم هوا هم دغه د کرونا وایرس په حق لبالې د ټول افغانانو ورونو ته غواړم چې کرونا وایرس ملتي جدي وګڼي او د دې وایرس نه د ځان ژغورنې لپاره کار وکړي. یعنی هغه ځینې چې هلته راشوي او د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتوي باید دغه ځینو ته لاړ نه شي او خپل مشران کشران ته باید پر حق لبالې توصیه وکړي چې مثال هغه ځینې چې هلته ګڼه ګوڼه وي د هغې نه ځان وساتي.
روسمان د پکتیکا ولایت تم د کوم کومشن نه اجرا کیږي په وخت نه ورکول کیږي. ولسمه شتم د خوایته سي اشنه په وخت باندې ورکول سي ډیر ستونزمنه او ډیر تکلیف او مشکلات سره مخامخ یو وصله.
زه عبدالله یم. دا لغمان الینګار پلار کې چې کوم اربکیان دي یا محلیان ورته وایي دا خلک په ځابه چا سره جلغوزي یا چا سره چارمغز دي چې شه د خوراکي شه یعنی هغه خلکو نه خلی عوام پر نه ډیر په ځاب دي. دا لغمان والی صاحب او دا د مسولینو نامه وښنه کوي چې جدي ته جدي پام وکي او دا عوام خلک د نور نه په ځاب وي. والسلام مال احترام.
زاهد الله ظهیر خبرې کوم د ننګرهار ولایت د شنوار ولسوالۍ نه. خو پیغام مو همدوم روښنګل دی کوم نه په حق له باندې بار بار بلل خپل عامه پوخاوی خلکو ته واروي ډاکټران خپل عامه پوخاوی خلکو ته واروي او اورولم دی او موږ دې تر هیله کوو چې ټولو عوام پوه شي په دې باندې چې خپل عامه پوخاوی خلک څنګه لومړی ترسره کوي او باید په دې باندې ټول خلک پوه شي، ځکه چې وبا مرض در په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی او وسم په چټک کبانې روان دي. نو ډېر داسې خلک شته چې بې غوره دي او باید دې سره بې غوري ونه کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي رادیو ته غواګیاست په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. اوس هم د زینو اوریدونکو سمسونه تاسو ته لولو. حمید الله حقیار د کونړ له دانګام ولسوالۍ لیکلي له افغان ولسمشر غواړو چې اړوندو ادارو ته امر وکړي چې د خوراکي توکو نرخونه ارزان کړي، ځکه یو خو قرنطین دی او بلخوا بیکاری ده او روژه هم روانه ده. خپلواک صافی د لغمان څخه لیکلي دي علي شنګ نه چې حکومت باید د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشي کولو پروسه ودروي، ځکه چې طالبان د خبره هر ورځ بریدونو ته دوام ورکوي. عام روغتیا وزارت دی د قرنطین شویو خلکو سره مرستي وکړي. دا خبره جعفری په نوم یو اوریدونکو لیکلی او ویلي دي چې د هغوی روغتیا ته باید پام وشي. او د هلمند له نادلی ولسوالۍ خان محمد اسلامیار لیکلی په هلمند کې روان کال د غنمو فصل خراب دی، بیلابیل مرزونه کړي، د هلمند د زراعت ریاست باید ورته پام وکړي. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوری ریاست د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت ته دنده سپارلې چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د داسې مرکزونو د جوړولو امکانات وڅېړي چې له شلو نیولې تر 500 پورې بسترونه ولري. په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 تل ور شو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کورونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 معاینات شوي چې پکې 15 د ننګرهار او 9 د لغمان ولایت اړوند دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کورونا ویروس د اخته کسانو د تشخیص د طبي بستو یا کیټونو له کموالی سره مخامخ دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پروند اعلان وکړ چې د هیواد په 13 شهرونو کې به 4 ورځنۍ قرض بندیز نافذ کړي، او د یو نوي راپور له مخې دا پرله پسې 4 کال دی چې په نړۍ کې د اعدام سزا په تیرې ولسیزه کې تر بل هر وخت کمه سوې ده.
خبرونه مو لاند توګه باندې واوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واوري او بیا ولولي. ورزو بلخ ته، په بلخ کې د کرونا د پیښو د تثبیت ازموینې په ټپه درېدلې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د امکاناتو د نشتوالي په خاطر د کووید 19 ناروغي د تثبیت ازموینې دغه ولایت کې نه کیږي. په دې اړه مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ راپور رالیږلی او تر هغه وروسته به بیا روغتیا د ژوند شتمني خپرونه خپره شي.
په بلخ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت کې د کورونا وایروس خپرېدا چټکه شوې ده او په کووید 19 د خلکو روغتي کېدل مخ په زیاتېدو دي. د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر خلیل حکمتي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت کې د ټول شمال په سطح تر ټولو ډېر د کورونا وایروس مثبت پیښې ثبت رسېدلې دي او تر دمه 240 تنه په بلخ کې په کووید 19 اخته دي. هغه وویل چې د تیرو 6 ورځو په جریان کې په کورونا وایروس 4 تنه اخته کسان مړه شوي او یوازې د 2 تنو روغتیایي حالت بیرته ښه شوی دی. په ټولیز ډول بلخ کې پر 350 تنو د کورونا وایروس د تثبیت ازموینې ترسره شوې دي. د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر وایي چې په کورونا د اخته کسانو د درملنې او قرنطین لپاره د 260 بسترونو په ظرفیت 2 روغتیایي مرکزونه ځانګړي شوي دي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو پیښو ته په کتلو سره بسنه نه کوي. هغه همداراز وویل چې په مزار شریف کې یوازې د کورونا وایروس د ازموینو لپاره د پی سي آر یو ماشین شته چې په 24 ساعتونو کې د 15 یا پیښو د تست وړتیا لري او اوس مهال د لابراتواري کیتونو د نشتون په دلیل فعالیت نه کوي. هغه زیاته کړه
روز بشه که ما تست نداریم. متاسفانه کیتای تشخیصی ما تمام شد، به حدود 200 بستر فعال است و ظرفیت عدیده داره که 300 بستر بلند برده شود. یقینا که به هیچ عنوان جوابگوی نیازمندی های ولایت بلخ نیست.
د چارواکو په خبره چې روغتیایي سپارښتنو او د حکومت لخوا لګیدلو بندیزونو ته د خلکو بې پامي دغه ولایت کې د کورونا وایروس خپرېدل چټک کړی دي. په همدې حال کې له بلخ څخه په ولسي جرګه کې د خلکو استازي د عامې روغتیا له وزارت څخه غواړي چې دغه ولایت کې د کورونا وایروس د پیښو د تثبیت مرکز ته لا زیات امکانات برابر کړي. په ولسي جرګه کې د بلخ استازي ګلرحمن همدرد وایي چې دغه ولایت کې په کووید 19 ډیرو اخته کسانو روغتیایي ازموینې نه دي ترسره کړي او یا هم ورته د امکانات نه دي مساعد شوي چې خپل تست ترسره کړي.
تست وشي او د ارقام دقیق معلوم شي او هغه مشخص سیم قرنطین شي په کار داره چې تعداد تستونه زیات شي. که چېرته تست ونه شي د دې شیو پراختیا ډېره زیاته ده.
تر دمه په ټول افغانستان کې څه باندې 1,000 د کورونا مثبت پیښې ثبت رسېدلې دي چې له امله یې 14 تنه مړه شوي دي. مجیب حبیبزه، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لشتر لژ یو متر فاصله وساتئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
او مهربانه خدای په نامه د ازادي را دوګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې اومنه هیله ده چې روغ سلامت او خوشاله اوسئ. دوستانو بیا هم روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه ده او زه تمنا وهیدی له تاسو سره یم. دوستانو تاسو نه هیله می داده د خبرونه تر پای از مونږه ملتیا او کې خبرونه کې برخه واخلې کومې پښتنې لري کولای شي خپل پښتنې هم مطرح کړي. دوستانو نن په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې ده تور زیړی یا هپاتایټس بی. دغه مو د خبرونه موضوع ده او مونږ سره به په خبرونه کې د خبرونه په لومړی برخه کې به ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی به موږ سره په خبرونه کې وي او د خبرونه په دویمه برخه کې به ډاکټر حافظ الله عمر خیل به خبرونه کې موږ سره ملما وي. که تاسو کوم پښتنې لرئ نو کولای شئ چې خپل پښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحبان به تاسو ساسو د پښتنو ځوابونه حتمن درکړي. نو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د ټلیفون په کرخه کې موږ سره ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم. زما غاوري تاسو.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام. څنګه یاست ډاکټر صاحب؟ خاسته
الحمدلله فضل تاسو خاسته
من نه کور آباد خوشاله اوسې. او بخیر ډاکټر صاحب چې تاسو وخت مو ونیو یو څو دقیقې مونږ ته ځانګړي کړئ.
مهرباني ده زه ستاسو خدمت کې.
هغه ډیر زیاته مننه. نو ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې کوم ته دا وایي چې تور زیړی یا هپاتایټس بی څه ډول ناروغي ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته استاد طریقه خپل ټول اوریدونکو ته خپل د بینې او د زړه تعالی سلامونه احترامات تقدیم کوم. خدای وکړي چې وکول شي استاد خدمت کو.
علیکم سلام. علیکم سلام.
مهرباني. دا مرض چې کوم تاسو یاد کړئ هپاتایټس بی زموږ په خلکو کې په نامه د تور زیړی هم مشهور ده. دا خلق د ځان یو نمبر ته یې خېره علمي نه ده. ما اوس مثلا شو د خلق په دې نام پیژنې. نو ارزو کوم چې اصلا د خپل اول د وایروس چې اوس نور مرزونه وایروسي شایع شوی دی او خلق ورته ډېر ختم دي. دا په قدیم روم کې اول ځل لپاره په قبل میلاد کې د میلاد نه د وړاندې د استلارا مسته شو چې د زهرو په نامه استعمالوله. ان د زهري مواد ته وایروس ویل کېږي. به په نوسم پیړۍ کې چې پلان دولت تاسو ارزو کوم د هغه مایکرو اورګانیزم یا هغه واړه کوچنی موجودات چې آتا په ساده مایکروسکوپونه هم د لیدلو وړ نه دي د الکترون مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ ګرځي. دا ژوندۍ موجودات چې په داخل د ژوندکو یا حجراتو کې د سبب د انتقال د مرض کېدل د وایروس ویل. هپاتوم په لاتین کې زیګر یا ینه ایا جګر تا وای او هپاتایټس چې شو په لاتین کې دا زخم د عضوي کې تقریبا 15 نه واده یو اې ده بي ده سي ده چې دا سيته په خوا نن اې ونن بي ویل یا نه اې ده نه بي ده دا ویل اوس په نامه د سي ا دي او بلې دی دلتا په نامه یا دي ته 15 نه وای ای په نامه درچې دوه نور هم په کتابو کې ذکر راځي په نامه د جی او ټی ټی. یعنی چې ونه وشي چې هغه بیا سبب د التهاب نه کیږي تر اوسه تثبیت شوی نه ده چې هغه نو د جی او ټی ټی سبب د التهاب د کبد کیږي. کنه عربي کې جګر ته یا جګر ته کبد وایي. اما بیچ د تر سده سیروم هپاتایټس هم وایي دا په دې خاطر چې تر څو چې د جوړ یا د روغ انسان وینه د ناروغ انسان د وینې سره په تماس راي نشي انتقال نه کوي. یعنی سرایت نه کوي او نو بل ته صرف د وینې د تماس په وسیله انتقال کوي.
بله بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. لتا سوخه دوستانو کتا سو غوړی چې ډاکټر صاحب نه کوم پختنه لري خپل پختنه مطرح کوي نو کولای شي چې موږ سره اړیکه کې شي. زموږ ټلیفون شمیرې دي 0999 15 30. بل شمیر هم لرو 0900 802 1555. دغه مو د ټلیفون شمیرې دي که کوم پختنه لري زموږ د خبرونه موضوع تور زیړی یا هپاتایټس بی دي نو په دې ورخه کې که پختنه لري کولای شي چې خپل پختنه مطرح کوي. نو ډاکټر صاحب کا تاسو اجازه وی یواړی کبا وخلو او ریډونکو په اړه کې دی. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام وحیدی خور. سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صفی کا هودي ورداګم دی ورداګو د چاکتی ول سلامینه.
علیکم سلام. زمونږه سلامونه هم منې مننه کوم تاسو نه. نو تاسو مهرباني کا کوم پښتنه لري؟
مننه. اول خو می پښتنه د محترم ډاکټر صفی نه دغه چې دا تور زیړی په څو ډول دی او هغه کاڅون چې په دغه زیړی باندې هم د مختلفو کې کله کوم تلای څه پوښي چې زه په دغه تور جوړي باندې اخته شو وایم کوم الان په وجود کې رسی او بل هغه نو پروت سیمو کې چې په دغه مریض باندې او څوک مختلفو کې په تور جوړي باندې نو چې لو فرسای کلینیک او شپخونه ته ونه شي چې کدا سیمه شته چې البته کلینیک او شپخونه ډیر کم بوته یا کوم نو هغه د استفاده او کوم نو رضونه استفاده او چې دغه مرض نه علاج پیدا کو. مننه.
تاسو نه هم مننه کوره باد خوشاله اوسه. تاسو ته به ډاکټر صاحب جواب درکې. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. زما غاوري تاسو از منګه دی ورور پختنه د لودله د تور زیړی د نو پاک لایو ویلې دغه خو تاسو مخکې جواب کړل دغه پختنه. نو اوس به دغه نخو نخانو ته را شو چې د تور زیړی علایم یا نخ نخانی سي دي.
هو دا ورور ته پختنه ما واوري د لاول خدا چې د د هدف باندې کز غلط پوښنه مې کړې د هدف د هپاتیت د انواو نه یا د جګر د التهابي ویروسي آفات د انواو نه خو ما تشریح کړو ته مې ویل چې ا بي سي دي اي جي او ټي ټي ده.
bale bale da khota so tashri ukra bale
da pinza na vai chi de da sabab de jigar de iltihab ya زخم مرتد شو له التهاب یو بل اصطلاح د عربي ناخسته شو چې لهب ته وی لهب د اور لمبي ته وی په ابتدا کې چې کله د وایروس د وینې د سیروم د طریقه د انسان وجود ته داخليږي کوم خاص نخي نخاني نه لري دا او کله چې حتی دا یو مرحله د مخفي لري تقریبا سلور افتی په شاوخوا کې دا مرحله کې تغیرات مری نه شي احساسولای او ډاکټر هم نه پی ځکه چې کوم نه خاني نه ورکی او دا حتی کدل چې تر څو میاشت پورې په داخل د کبد یا جګر کې تپات شي غیر فعال شکل باندې سبب د تولید د کوم خاص مرض لکېږي او سبب د تغیر د علایم هم لکېږي او کله چې کدا په فعال شکل یا اکټیو شکل په جګر کې واوخته او داخل د جګر کې التهاب او تخریبات رامنځته کړل بیا نو دلته نښې نښانی فرق لري. په ابتدا کې مریض خسته کسل او ناتواني احساسوي او اشتهای خرابېږي ډنګریږي او کله ناکله پکې د زیړی نښې هم څرګندېږي خو نخ شي خواته په تطر کې اسینه کې یو دروندواله ناراحتي او نارامي احساسوي کله نا کله 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 ورسره تبه هم مریض لدی خو ځاندردي کسالت خستګي ناتواني زوفیت دا هي نه دي چې په مریض کې رامسته کیږي. وروسته نو بیا د دې نه نه خاندي دي چې حالته باید کیږي چې زیګر خراب کی د زیګر وظایف خرابېږي او د زیګر وظایف چې کله خراب شو نو آلته نظر په مرحله د تخریباتو بیا نشي نخانی فرق نه شي د ډیر لوی بحث.
تاسو نه ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو وایلی چې ډیری وخت د تور زیړی یا هپاتایټس بی په دوه رقم او غیر فعال او فعال په کوم حالت کې د تور زیړی فعال کیږي او په کوم حالت کې غیر فعال پاتې کیږي؟
هو نو دا په مختلفو حالاتو کې فرق لري. په دې پورې فرق لري چې ویرولانس یا اندازه د مداخله د ویروسونو څومره ده
قدرت تولید مرضی سمره ده او
ډاکټر صاحب بخی دغه تاسو خبره ته به ورسته راشو اوس یو اوریدون کای لرو اوریدون کای به وخت به تر اګر تاسو خبره ته بلی سلام علیکم
او علیکم تمنا وای دی خور سلامونه تاسو باندې کوم تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو ملما ته سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام زمونږ سلامونه هم منه تاسو نوم کوم زینم اړیکنی ولې
تاسو دایمي اوریدونکو تاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتون جوزګان
اها قاری صاحب تاسو ته خیر اغله سم په خیر اغله خبرونه ته مهرباني پښتنه لری
او خور چې په خیر نشه خامخا پښتنه درو چې څنګه درته
وښتنه
پښتنه نه اوله پښتنه نه ډاکټر صاحب صدا ده دغه تور ژړی د انسان اول د انسان د بدن په کوم حجرات کې پیدا کیږي بل اول څه پیدا کیږي او دومره پښتنه نه ده چې دا پښین پرم تعلق لري یعنی په کوم شین یا په ډیر شین یا په پلوړ شین په څه ده شین او دوه دریمه پښتنه مې ده په نورو کې ډیر پیدا کیږي که په شوزو کې او خلک د شي په تلرم پښتنه مې ده خلک وایي وای دا تور ژړی کوي قایم نشي دا وی پر سرطان په سرطان باندې اوري خبره تر کومه ځای واقعیت لري آیا واقعیت لري څه نه لري
تاسو نه ډیر زیاته مننه تاسو پښتنه به تاسو ځواب شي مننه تاسو نن په مخه ده خوشاله اوسئ مهرباني ډاکټر صاحب تاسو کولای شئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ
او د دې ورور خبره تجاوب هم کومه
ده اول به هغه د فعال او غیر فعال د تور زیړی پاکل به تاسو څخه ورو بیا به ورسته راځو د دې ورور پښتنو ته
نو هغه مې ارزو کچې د تر یو وخت د پدې پورې لري چې د خپل اندازې د مداخله د وایروس یعنی په کوم مقدار وایروس د توې چې څومره ډیر د انسان وجود ته داخليږي بیا الته د دې د تکثر اندازه څومره ده نه کثرت کې دیږي کله خپل وایروس زیاتیږي او په دې پورې چې دا قدرت د تولید د مرض څومره ده بیا په زمين کې خپل د میزبان یا قربا انسان یا ناروغ ته چې دام داخله کوي د هغه د وجود مقاومت څومره ده تشخیص مقدم شوی که مؤخر شوی یعنی زر تشخیص شوی که تشخیص کې ځنډ راغلی ده او په دې پورې اړه لري چې د علاوه د دې هپاتیت ځینې نور کوم امراض په وجود کې لري که نه لري نو په دغه اساس باندې اندازه د تولید د مرض د دې وایروس فرق لري خو په هر حال کله چې هلته په فعال شکل به تبدیل شو نو چون سبب د التهاب د ینې یا د کبد یا د ځیګر ګرځي او دغه وظایف خرابوي او وظایف اساسی ډیر زیات په تواوت کې د ینه یا کبه جګر ته فابریکا د وجود وای
bale bale تاسو نه ډیر زیات مننه اوریدونکو ډیر زیات دی او د ټلیفون په کرخه کې ټول پته م پاتې دي چې پښتنه خپل ماتره کې bale سلام علیکم bale سلام علیکم زما غاورې تاسو
السلام علیکم نبیولا زبلای د زبل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې رسیدم چې دا و غزنه تمنه دي
تاسو ته خرغلاس ما د خیسه غزنی نه مهرباني که کما پښتنه لری
مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام او پرسنه نه همدا ده ډاکټر صاحب محترم د تور زیړی ځینی عالمي همدا چې د یو کس کچرته یو کس په مبتلاوي د هغه کس او جلد تور وي نو دا چې کېدای شي یو مریض په تور زیړی مبتلای او رنگ او جلد نه تور دا چې کېدای شي که چیرته یو مریض غفلت وکړي زر د دې مریضي پاتل دوا ونه کې څومره له سنځو سره بیا مخامخ کیږي څومره خطرې ده او بل آیا واکسین لري مننه
تاسو نړی راځیاته مننه کوم تاسو پښتنه ته ډاکټر صاحب حتمان جواب ورکړي ډاکټر صاحب زما غاوري تاسو
د دې خورکی سلام تو علیکم او مرز چتور زیړی ورته وایي دا معنی دا نه ده چې د انسان د جلد رنګ تور اوړي د څه شیلشت خوري د رنګ جلد کې تغیر ممکن نو زیړ اوړي په دې کې هم ځکه د جګر التهابي کې هغه سپرایي مواد چې رنګ زیړ دی او بیلروبین په نامه یو ماده ده دغه معنی هم دا زیړواله ده نو هغه په وینه کې ګډیږي راځي جلد زیړ اوړي په ټوله شکل د هغه کې اما په دغه بي کې څه ده
دا اکثر تغییر د رنگ د جلد نه راځي، کله ناکله تغییر د جلد راځي، اما په هیڅ وجه رنگ د ناروغ په دې کې تور نه وړي چې دې ته تور زیړی نومیږي. دا یو غلط اصطلاح ده چې عامه شوې ده، تور زیړی سپمونه.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب اوریدونکو لارو په لیکه کې. بلې سلام علیکم. هلو سلام علیکم، زما غاوري
ټول بخیر.
مننه تاسو ښه یاست؟ تاسو نوم کوم ځین مړی کني ولي؟
مننه ځان دی وسې ګیاو. سلام ډاکټر صاحب محترم، ته ودا ټول قدرمنو کار کوم کو ریدم کو ته دشمن ترخیل مقابل ولایت نه.
ها ترخیل صاحب مهرباني کا کوم پختنه لری؟
مننه ډاکټر صاحب، نو خو می پختنه ده د تور زیړی فاګ لباندې، دا تور زیړی کې یو چا کی وو سې ګیاو هغه یعنی نورمال لا تراسی غیر فالسی بیرته د راژوند کیدو یا د فال کیدو چا تمرا دا بل دا د مور نه ماشوم ته انتقالی یا یاد شیدو ور کول لارینا څنګه کی نشي د دې طریقه دا پښتنه مې ډاکټر صاحب نو
تاسو نه ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو پښتنه ته جواب درکې. ډاکټر صاحب زما غاوري پښتنه مو واخیسته، کزی تاسو ته تکرار کوم دوباره.
نه نه پوسو پیغام
لري. ها مهرباني،
زما سلامونه احترامات دمو منی په خپل حضور کې، او بعد سلام زنه دا ورور ته مې چې یو خدای چې د دې د هپاتایتس په صورت یو مستمر زو دی مهمه چې ای چې دا د ما د شیدو د طریقې منتقال کوي کما شوم په غیر کې نشي مور د دینه منتقال کولای شي، اما بي سي دا چې دی ما مخکې ارزو کوي چې دا فقط په هغه صورت کې چې د ناروغ وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راشي انتقال کوي، او د هغه د لارې هم کېدلای شي د جنایني مرحله کې هغه وخت چې ماشوم د مرګ په نس کې
لري
هم کېدلای شي انتقال شي. او بل سوال د دې ورور دا چې کچېره یو وری څوک خشي بیا په اخته کېدو چانس شته کنه؟ هو ورور، هغه چې غیر فعال شوی دی هغه خود د منځ چې لاړ هغه لاړ بیرته دا مریض خشو خلاص، او بیا کېدلی شي چې بیا یې واخلي. یعنی دا داسې نه ده چې یو چا یوارې واخیسته نو هغه معاف شو عمري، که چیرې بیا د وینه د ناروغ د وینې سره په تماس راشي بیا کېدلی شي.
مننه ډاکټر صاحب، که دا راته ووایاست چې هغه دوستان چې مثلا تور زیړی لري او فعال هم وي، د څه رقم خوړو څخه باید استفاده وکړي چې ورته ګټور تمام شي؟
او خواړه خو تر ډیر حده پورې ډیر زیات ارزښت نه لري، خو بیا هم مهمه ده په دې چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې موږ تاسو چې ټول خواړه خورو دا د کولمو نه جذب کیږي، اول ځیګر ته هلته ځیګر په دې باندې کار کوي، یعنی هغه تصفیه کوي پاکوي استقلاب ته رسوي ضروري مواد وینې ته ورکوي وینې تقسیمي ټول وجود ته، غیر ضروری خپل ډیپو کې په داخل ځیګر کې یو ګودام دی، دا د ګودام حیثیت هم لري. نو اوس کچېره موږ تاسو هر غذایی مواد چې دغه هضم ثقیل یا دروند دی یا سخت دی هغه استفاده کوي، نو ځیګر مجبور دی ډیر کار وکړي، او هغه خپل ناروغ دی لکه د ثقیلواله یا درواله د غذا په دې پورې اړه لري چې موږ تاسو په غذایي موادو کې درې اساسي منبع لرو، درې غیر اساسي. اساسي کې پروټین دی، شحمیات یا غوړ مواد دي، او قندیات یا کاربوهایدریت دی. غیر اساسي اوبه دي، معدني مواد یا منرالونه دي چې لکه کلسیم، پوټاشیم، مګنیزیم، سودیم دا دي، او ویټامینونه دا د مو د ټول ژوند موجوداتو د ژوند اساس باندې شپږ شیان ولر دی او د دې نه جوړ شوی دی.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، زمونږه لومړی بار خامدل ته پای ته رسیدي، تاسو نه ډیر زیاته مننه، کور آباد خوشاله اوسئ. دوستانو یو لاند د ماخلو روسته لدمي بیرته راګرځو.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
د دوستانو بیا هم تاسو ته خراغلاست و ما روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. اوس هم د خبرونه دویمه برخه ته رسیدلو چې په دغه برخه کې به موږ سره خبرونه کې ډاکټر حفیظ الله امرخیل وي او د تور زیړی پاک لبا موږ ته ځینې معلومات موږ سره شریک کړي. ډاکټر صاحب د تلیفون په کرخه کې موږ سره شته دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غاورې تاسو.
وعلیکم السلام، او مننه خو دې تاسو غاورم له هر څه نوران دي تاسو د تاسو همکارانو او د تاسو لاله نه دي ازادي لا د ازادي رادیو ټول حوادوالو او اوریدونکو ته سلامونه نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ ټول حوادوال د کووید 19 یا د کورونا د ناروغۍ له نړیوالو وباو سبب د قرنټین شپې ورځې په خیر سره تیرې کړي او هغه وطنوال مو چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوی دي خدای دې دوی ته عاجل شفا ورته نصیب کړي او د دې لپاره
چې فاوړم. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم، تاسو نه هم مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکو دی ورځو کې تاسو ډیر زیات مصروف هم یاست، خو بیا هم مو تاسو خپل د وخت څخه موږ ته یو څه وخت راکو. ډیره زیاته تاسو نه هم مننه کوم. نو ډاکټر صاحب محترم، په دې ځینې پایل وکړو چې په افغانستان کې موږ او تاسو د تور زیړی لپاره د تداوی لپاره البته څومره امکانات لرو؟
مننه تاسو ته خو مبهتره معلومه ده چې پاکستان یو له هغه هوادونو نه لاسي غوي د پرمختګ په حالت کې ده او د ټپ برخه کې په دې کلونو کې زیات پرمختګونه رامنځته شوي دي. چې له غوي جنو جمله نه هم د تور ځای نه د هپاتایټس بي وایرس په حق له هم ډېر کارونه شوي دي او لازم امکانات اوس په افغانستان کې وجود لري چې دا تداوی د دې تداوی او د دې په تشخیص کې رغنده ګامونه پورته کړي. چې دې مثال موږ خپل په کابل کې یو خاص روغتون دی، انټانی روغتون دی، چې هغه د خپل د هپاتایټس بي یا د تور زیړي د ناروغانو په درملنه او تشخیص کې مهم رول لري او ټولنې ته د تخصصي کادرونو او تخصصي اشخاص د ډاکټرانو معرفي کوي او سیدا په ټولو شفاخانو کې توظیف او هر شفاخانه یو بخش انټانی لري چې هغه د تجرید په حالت کې هغه مریضان ته ته هپاتایټس بي باندې اختوی درملنه او دغه خدمات وړاندې کیږي.
د دغه ناروغي د وقایوي تدابیر کوم یو دی؟
مننه، وقایوي تدابیر د دې ناروغي په حاصله باندې ډیر دي. د جمله نه کولای شو چې واکسینونو ته اشاره وکړم. واکسینونه هغه برخه دي د درملنې د څه کولای شي چې ابتدا د تولد نه د خپل خوشبختانه د دې لپاره واکسین جوړ شوی د هغه فنونه سره نو نو سره دونه وی چې تطبیق شوی او لغین را ورسته کې ډیر واقعیت د هپاتایټس د مخنیوي لپاره توصیه شوی دي. علاوه له غنه د دې د مخنیوي لپاره مون کولای شو چې د حفظ صحه په مراد کول سره حفظ صحه خپل وساتو، نوکانو لاسونو منځلو د مختلفو مثلا د نایګانو یا نایانو ته ورتاګو د غوي د مخنیوي لپاره مون کولای شو چې لپاکو چلو لپاکو ستنو د تطبیقاتو نه استفاده وکړو. همدارنګه مون کولای شو چې د انتان د مخنیوي لپاره د پاکو او د ټیسټو څخه وینه ته هغه د بلډ ترانسفیژن په نتیجه کې ناروغانو ته انتقالېږي د هغوی مخنیوي لپاره ټیسټ اجرا کوي تر څو هغه کوم وینه چې دا لغنه مطمئن شو چې دا خپل هغه نه لري په مکروب باندې ملوث نه ده. همدارنګه موږ کولای شو چې د نامسؤله جنسي اړیکو له تر سره کولونه مخنیوي وکړو چې کولای شو چې د دې لپاره له دې فاميلي پلانینګ یا د مختلفو کندمونو نه استفاده وکړو یا دا وي چې څوک په دې ناروغي باندې اخته وي هغه خپل وجداني مسؤلیت وګڼي او لداسې اړیکو نه مخنیوي وکړي چې خدای نه خواسته بل چا د ناروغي سبب ونه ګرځي. همدارنګه د دې ناروغي په مخنیوي کې د کوم کسان ته د وخت په واسطه هغه طبي پرسونل چې د پچکاري او د وخت په واسطه باندې په دې ناروغي باندې ملوثکی کې کولای شي چې په اولو مراحلو کې د دې د مخنیوي لپاره په شفاخانو په ځینو مراکزو کې د دې لپاره ایمونو ګلوبولین ورته زرخکیږي او هغه د دې په درملنه او د دې په وقایه کې مهم رول لوبوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو څخه.
سلامت دی مننه خیر
ډیر مننه کور او بد خوشاله اوسئ مننه کومه ډاکټر صاحبان نه چې خبرونه کې موږ سره همکاري وکړه ګران دوستانو لتا سره هم مننه کومه چې خبرونه تر دې د مو زمنګه مالتیا وکړه خبرونه کې مو برخه واخیستله په دې هله چې موږ او تاسو د خدای پاک ټول په خپل امن کې وساتي نو دا د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو تر بل خبرونه خوشاله او خوشاله ژوند ولرئ
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي